واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
وایان احمد الله ارچیوال د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتي پلاوي سره د مذاکراتو د ګړندیتوب او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو لورو د سولې پروسې او په دې اړه د سیمې هیوادونو د رول په اړه خبرې کړې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. زلمی خلیلزاد د روان جون میاشتې پر څلورمه د افغان سولې پروسې د چټکتیا په هدف کابل، دوهې او سیمې ته سفرونه وکړل او له افغان مشرانو سره یې هم وکتل. د ناټو عمومي منشي وایي د دې سازمان په راتلونکي سرمشریزه کې به د نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. یانس سټولټنبرګ چې نن په بروکسل کې د ناټو له مرکزي دفتره په آنلاین خبري غونډه کې غږېده وویل د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي خو له افغانستان سره د ناټو ملاتړ دوام کوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې یانس سټولټنبرګ وویل دوی افغانستان کې د ناټو له پوځي حضور پرته د ننګونو او خطرونو اټکل کړي او دوی غواړي په بیلابیلو لارو د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه په افغانستان کې د ناټو د ملکي حضور په دوام سربیره د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د ځانګړو عملیاتو لپاره له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر په څیر د زیربنایي تاسیساتو د ساتنې لپاره د ناټو هڅې هغه څه وبلل چې د ده په وینا د ناټو لخوا به افغانستان سره د ملاتړ په توګه دوام وکړي. تاکل شوې ده چې د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په بروکسل کې راټول شي او د روسیې او چین په اړه د دې سازمان په شتو اندېښنو او نورو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. اروپایي پارلمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان څخه د نړیوالو قواو پر راوتلو سره افغانستان په یو پریکنده حالت کې دی او په دغه هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي. په هغه قرارداد چې تازه دغه پارلمان پاس کړی کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیښوونکی زیاتوالی د قرارداد مطابق په سختو ټکو غندلی. له طالبانو یې پر افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د بریدونو نه کولو او نړیوالو قوانینو ته د درناوي غوښتنه کړې. اروپایي پارلمان د پنځشنبه په ورځ په منځور شوې د قرارداد کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان د ضعیف او کورنی شرایطو، د خرابیدونکو امنیتي وضعیت او د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې نه پرمختګ او د روان کال تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د قواو راوتلو په ګډه کورنۍ لانجه تشدیدولې او داسې خلاف چې خی طالبان یې ډکه کړي رامنځته کول شي. دا قرارداد له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو دوام په تیرو شلو کلونو کې د لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه د قانون د حاکمیت، د فساد پر وړاندې د مبارزې، د بشر حقونو څخه د ملاتړ، د رسنیو د ازادۍ او د ټولو افغانانو د بنسټیزو بشري حقونو د خوندیتوب سره مشروطي ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د اکسیجن د کموالي د ستونزې د حل او د کرونا ضد واکسین د تطبیق لپاره اقدام وکړي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د سمدلاسه له افغانستان سره روغتیایي مرستې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولي. په دغه سازمان کې د اسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی په اعلامیه کې ویلي چې دا مهال د واکسینو کموالی او نشوالی یوه لویه ستونزه ده او مخکې تر دې چې ناوخته شي باید اقدام وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سر له سبا د دوه اونیو لپاره ټول دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو، ښوونځیو، انسټیټیوټونو، پوهنتونونو، کورسونو، دینی مدرسو او وړکتونونو د رخصتېدو خبر ورکړي. وزارت همدغه راز ویلي چې د ودونو ټول هوټلونه، سالونونه او کانفرانسونه به هم د دوه اونیو لپاره وتړل شي او د دې موضوع په پلي کولو کې له ښاریانو څخه د همکارۍ غوښتنه کړي. پر دې سربیره د لامبو د حوزونو، عمومي حمامونو، کلبونو او سپورتي سیالیو د مندولو غوښتنه هم شوې او همدغه راز یې هغه حکومتي مامورینو ته چې له 15 کلونو ورپورته دي سپارښتنه کړې چې له کور څخه کار وکړي. په همدې حال کې په تیرو 44 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمیر 3 ته رسیدلې. دغه بس نن سهار د یوسفی له زیارت کوونکي د سن ایالت دادو خار ته لیږدول چې په خوشدار کې چپه او ګڼ کسان یې ټپیان کړل. په خوشدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لیږدولي دي. په لومړنیو ټوپک او چاودیدونکو موادو سنبال هم خلک د برما په لر او بر کې د برما د پوځي واکمنو د راپرځولو لپاره په زیاتېدونکي مقاومت کې وسلوالې ډلګۍ جوړوي. د برما په څلور میاشتې وړاندې د دغه هیواد منتخب حکومت له واکه ګوښه کړو چې له امله په برما کې د کورنۍ جګړې ویره رامنځته شوې. د برما په اوس دغه هیواد په پولو کې له 1940 کال را په دې خوا د هغو لوګاکوی سره په جګړه بوخت دی چې د برما څخه د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. خو د روان کال په فبروري کې د پوځ لخوا کودتا هیواد یو ډول د کورنۍ جګړې سره مخامخ کړي. په تایلند کې میشت د سیاسي بندیانو څخه د ملاتړ رضاکار سازمان د خلکو د مقاومت د غلي کولو په ترڅ کې د حکومت لخوا تر اوسه د 350 ملکیانو د وژلو ادعا کوي، خو واکمن دغه شمیره ناسمه ګڼي. نن په تایوان کې د کرونا په پیښو کې په بیمخینه توګه زیاتوالی راغلی. د راپورونو له مخې نن کرونا د لومړي ځل لپاره 350 کسان وژلي او په دغه هیواد کې پر کرونا تر دې مهاله 2500 کسان اخته شوي دي. د کرونا په اوج کې تایوان توانېدلی و چې دغه وبا کنټرول کړي، خو په دغه هیواد کې د کرونا نوې څپې خلک ورخطا کړي او تجارتونه یې تړلي دي. په تایپی کې چارواکو د روان کال په پیل کې چین دې هیواد ته د واکسینو د راواردولو په یوه معامله کې په لاسوهنه تورن کړي. په داسې حال کې چې تایواني چارواکي له نورو هیوادونو د واکسینو د راواردولو او په کور دننه د کرونا واکسینو د تولید هڅې تیزی کړي، جاپان او د امریکا متحده ایالاتو دغه هیواد ته د کرونا واکسین ورکولو ژمنه کړي. جاپان د چین د نیوکو سره سره وارد مخه تایوان ته تا د کرونا شاوخوا 2.5 لک ډوز واکسین لیږلي او امریکا دغه هیواد ته 2.5 لک ډوز واکسینو د لیږلو ژمنه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د امریکا او متحدینو په مرستو او ژمنو بحثونه ډیر شوي. په دې مرستو کې یو بحث د افغان ځواکونو سره هوایی عملیات دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پنټاګان په دې اړه غور کوي چې که کابل یا نور لوی ښارونه له سقوط سره مخامخ شي، د افغانستان لپاره د ملاتړ په موخه د هوایی بریدونو لپاره له جنګي یا بی پیلوټ الوتکو نه استفاده وکړي. په راپور کې ویل شوی چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. په مکه رپورت ته
نیویارک ټایمز په تازه مقاله کې د یو امریکایي جګپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغانستان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ شي، متحده ایالات د ممکنه هوایي بریدونو په اړه فکر کوي. که څه هم تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې، خو پینټاګان په دې غور کوي چې کابل د طالبانو لاس تلویدو خطر سره مخ شي. پینټاګان په پام کې لري چې له جنگي یا بی پلوټ الوتکنه استفاده وکړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې چې له دې مخکې ولسمشر بایدن او د ملي امنیت جګپوړو چارواکو ویلي وو ورسته له هغې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، هوایي ملاتړ به هم پای ته ورسیږي، خو که چیرې د ترهګر لخوا پر امریکایي ګټو برید کیږي ځواب به ورکوي. بلخوا د امریکا د مرکزی قماندې مخکنی قماندان جنرال جوزف ووټل امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د پاوځ د وړتیا په اړه خوشبيني ښودلې ده.
فکر کوم دا یو ستونزه ده. فکر کوم مهمه دا ده چې دا باید تشخیص کړي چې افغان پاوځ او افغان ملي امنیتي ځواکونه یو لړ وړتیاوې لري. هغوی د ځانګړو عملیاتو ډېره ښه وړتیا لري. یو شمېر بنسټونه یې ښه دي. فکر کوم ډېر ښه قمندانان لري چې ځان یې ثابت کړی دی.
جنرال ووټل وایي د امریکا د ګټو ساتل لپاره باید په سیمه کې حضور ولري تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګر ډل لپاره په امن ځای بدل نه شي چې نه یوازې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي، بلکې پر سیمې زموږ متحدینو او یا پر موږ برید وکړي.
My personal view is I think ما شخصي نظر دا دی چې فکر کوم موږ باید په سیمه کې ځینی وړتیاوي وساتو او فکر کوم دا به موږ د ګټو ساتلو سره مرسته وکړي او زه فکر کوم دا کار ښه کولای شو. زه په هیګم هیڅوک نه غواړي چې د تل لپاره په جګړه کې ښکیل وي، خو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ناورین او عملیاتو بڼه بدله شوې ده، ځکه په مستقیمه توګه اړتیا نه و چې امریکایي سرتیری هر ورځ د جګړې په ډګر کې وي.
د امریکا غږ د پښتنې په ځواب کې چې په دې وروستیو کې طالبانو ویلي له هغه چا سره کار نه لري چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی، جنرال ووټل وویل
زه د طالبانو په خبرو باور نه لرم. په تیرو څو کلونو کې چې موږ ورسره سیاسي خبرې کړې دي او هغوی سره په جریان کې یو، په ټوله کې په هیڅ ژمنی عمل نه دی شوی. هغوی هر څه تداوم کړی دی او زه فکر نه کوم چې هغوی دې معتبر عناصر واوسي.
دا په داسې حال کې چې پرون د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی مشر سمانتا پاور لول سمشر غنی سره د یو ایس ایډ لخوا د افغانستان له حکومت او خلکو په تیره د افغان میرمنو او نجونو سره پر مرستو خبرې کړې دي. میرمن پاور د متحده ایالاتونو پر مرستو ټینګار کړی دی او ویلي چې د 268 میلیون ډالر بشري مرستو سره به لومړنیو اړتیاو ته رسیدګي وشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امیر روغتیا وزارت وی د شنبه په ورځ به په چین کې د جوړ شوی کورونا وایروس واکسین تطبیق په افغانستان کې پیل شي. د چین نه د پنځمه په ورځ افغانستان ته د کورونا وایروس و سو زره دوزه واکسین کابل ته رسیدل. یو شمیر هغه کسانو چې د کرونا ویروس واکسین لومړی دوز اخیسته د واکسین د کمیدو له امله دوم دوز اخیستو ته انتظار وباسي. د امریکایي وزارت وایي هغه چې لومړی دوز واکسین اخیسته دوم دوز واکسین شپارس اونۍ وروسته هم اخیستل شي. په کابل کې د امریکا غک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د امریکایي وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی سره په دې اړه مرکه کړي.
ډاکټر صاحب، اکثر روغتي مرکزونو کې د کرونا وایرس واکسین خلاص شوی دی. اوس د چین څخه تازه د کرونا واکسین کابل ته رسیدلی. آیا چین کې جوړ شوی واکسین به هغه کسانو ته چې یو ډوز یې د مخه اخیستی هم تطبیق شي؟
چې دغه وسه وزره دوزه واکسین به زموږ اسې پذیره قشر ته کوم یو چې کټګوري شوی هغه ته به سر له شنبه ورځ څخه د واکسین تطبیق لړۍ پیل کیږي. او کوم هیوادوال چې لومړی دوز د واکسین ترلاسه کړي او هغه د تشویش نه کوي د هغه واکسین د لومړی دوز او دویم دوز ترمنځ فاصله د 12 نه نیولې تر 14 پورې په موده کې هم که تطبیق شي څه مشکل د هغه د مافیت په برخه کې هغه ته کوم مشکل نشي پیدا کولای.
تر اوسه په افغانستان کې څومره کسان ته د کرونا واکسین تطبیق شوی دی؟
تر اوسه پورې د 4,500 څخه ډیر وګړي په 14 ولایتو کې واکسین ورته تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د برتانیا وایرس باندې ته د ورته وایرس د تشخیص امکانات شته، خو تر اوسه لا د هندي باندې د وایرس د تشخیص امکانات نشته. په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د امریکا روغتیا وزارت کوشش او هڅه هم داده چې هر څومره ژر موږ وشو کولای کوم لکه څنګه چې مو د انګلیسي او برتانوي نوې کیټونه موږ د نړیوال روغتیا سازمان په همکاري سره ترلاسه کړو. د هغې جینوټایپنګ موږ په واد کې ترسره کوو او هغه نوه مو موندله چې په واد کې پیښې مثبتې دي. کوشش مو دا دی چې د هندي نوې د تشخیص لپاره هم د نړیوال مرستندوی خصوصا د نړیوال روغتیا سازمان په همکاري سره هغه کیټ هم ترلاسه کو ترڅو مومو چې د هندي نوې څومره مثبت پیښې په کوم ولایت کې ډېرې زیاتې دي او چیرته رامنځته شوې دي.
اکثره هیوادونه هغه مسافر چې ورته ورځي د 15 ورځو لپاره کارانتین کوي. په افغانستان کې دې مسلې سره څنګه چلند کیږي؟
زمون خو ټول هیوادوالو ته امداس پرختنه ده چې د امر روغتي وزارت هغه روغتي لارخونې دی باید په ژوند کې عملي کړي. یو دی هغه لارخونې څخه دا ده کچیرته یو کاس د مشکوک زای څخه خپل کور ته ستنېږي یا بل سیمې ته ځي، نو هله مودا ده چې د 15 ورځو لپاره باید دوی په کور کې ځان قرنټین کړي ترڅو خوله مکړه دی په کورونا باندې اختن شي. خو د بینلی سفرونو کې چې کوم هوادوال دی هوایی لارو افغانستان ته انتقالیږي، افغانان وي که یا بهرنیان وي، د هغوی پی سی آر ټیسټ د کورونا لپاره باید منفی وي چې دا قویدات وضع شوي دي. او عملا په ټولو هوایي شرکتونو دغه قویدات په خپلو شرکتونو کې عملي کوي. نو بنان پی سی آر یو معتبر ټیسټ د کورونا ناروغي د تشخیص لپاره دی. نو په همدې اساس سره د هغې باید پی سی آر ټیسټونه د مسافرینو باید منفي وي او د پی سی آر ټیسټ تر څنګ سره د دې چې میدان هوایي ته دوی کوزیږي یو ځل بیا د عامې روغتیا وزارت کوم ټیمونه چې هلته روغتیایي ټیمونه موجود دي دوی بیا هم هلته د سکرینینګ کوي. او د سکرینینګ په وخت کې موږ ګورو که چیرته بیا هم چا کې اراز ولې موجود وي، د هغه غزي څخه که اراز ولې موجود وي هغه کور ته ځکه تکلیف ډیر نه وي هغه کور ته ریفر کیږي.
ډاکټر صاحب، د حکومت لخوا په هوټلونو کې ودونه باندې د بندي سره سره رپورټونه شته چې په ځینو هوټلونو کې ودونه ترسره کیږي، تاسو دا بهیر څنګه څارئ؟
تاسو معلومه شته چې د امر روغتیا وزارت او د شاروالۍ محترمې ادارې سره په ګډه د ودونو د تالارونو د بندیدو خبره مطرح شو د ځینو نور سالونونو چې هغه باندې عملی ګام پورته شو صرف یو ونی وخت ورکول شو ورته چې نور محافل هلته پکې ترسره شي او یا د خوښۍ مراسم او یا د تبرت نور مراسم
د مرکې څخه مننه.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د برتانیې د کارنوال په ښار کې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو یا جی 7 د مشرانو د سرمشیزی غونډې د پایل کېدو په موقع د خپل وعده سره سم د پنځشنبه په ماښام رسمن اعلان وکړ چې متحده ایالات د 2022 میلادي کال تر جون پورې 2 نوي کم عایدو او نیستمنو هیوادونو ته په وړیا توګه د فایزر 1500 میلیونه ډوزه واکسین ورکوي. د دې موضوع تفصیل
جمهور رئیس جو بایدن چې غواړي په نړۍ کې د متحده ایالاتو مخکنی اعتبار بیرته راژوندی کړي د وو پرمختللو هیوادونو یا جی 7 د ډلې د مشرانو د کوربا او د برېټانیې د صدر اعظم سره له ملاقات نه وروسته د پنځشنبه په ورځ په دیاله د خپل حکومت پالیسی څرګند کړله. ښاغلی بایدن ویل
یونایټډ سټیټس ویل پرچیس ا هاف ا بلین ډوزز of Pfizer COVID-19 vaccine.
متحده ایالات به د 2021 میلادي کال تر پای پورې د فایزر 1.5 میلیون ډوزا واکسین راونیسي او د نړۍ تقریبا پر سلو هغو هیوادونو باندې به په وړیا توګه وویشي چې ډېر سخت احتیاج ورته لري. د دې واکسینو له جملې نه به 200 میلیونه ډوزا د روان میلادي کال تر پای پورې واستول شي او 300 میلیونه ډوزا نور به د بل کال د جون تر پای پورې ولېږل شي. دا زه هغه 80 میلیونه ډوزا واکسین نه علاوه دي چې متحده ایالات د دې میاشتې تر پایه پورې د نړۍ یو شمېر محتاج هیوادونو ته د لګولو ژمنه کړې. ښاغلی بایدن یو ځل بیا ویل زمونږ د واکسینو په لګولو کې پر چا باندې د فشار واردول یا ورنه په بدل کې د ستمې او توقع درلودل او یا د ممکنه امتیازاتو حاصلول نه دي شامل. موږ دا کار صرف د دل لپاره کوو چې د انسانانو ژوند وژغورو او پندمیک یا وبا ورکشي. ښاغلی بایدن په پام کې لري چې د خپل دغه اعلان په تعقیب د جی 7 د ډلې نور بډای هیوادونه هم وهڅي او تشویق کړي چې د متحده ایالاتو په پیروي هغوی باید هم د کوینونس واکسین ځینو نسمنو هیوادونو ته ولیږي. بایدن دا الزام په کلکه رد کړ چې ګوندې متحده ایالاتو د کوینونس د واکسینو په احتکار باندې لاس پورې کړی دی. د لندن د چټان هاوس په مؤسسه کې د متحده ایالاتو او د امریکا د نیمه وچې د پروګرامونو مسؤلې میرمن لیزلی وین جاموري د سکایپ له لارې په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل نوموړی اصلا زیار باسي چې نړیوالو ته دا خبره په ډاګه کړي چې متحده ایالات دومره خودغرض نه دي چې ټوله توجه یې په خپل ځان باندې متمرکزه ده. زما په فکر نه یوازې دا چې په دې اړه د ټرمپ د حکومت په دور کې د نړیوالو سره اندېښنې پیدا شوې وي، بلکې زه دا خبره باید په څرګندو ټکو کې وکړم چې د موجوده پینډمیک یا اوبا لخپل زور وروسته داسې فکر کې ده چې متحده ایالات د واکسینو له شریکولو نه ځان لرې ساتي. فکر کوم چې په بایدن باندې اوس په نړیواله کچه فشار زیات شوی دی چې په دې ارتباط مشرتوب یا لیډرشپ په غاړه واخلي. د بایدن اعلان نه 4 ساعته وروسته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم اعلان وکړ چې برېټانیا به لږ تر لږه 100 میلیونه ډوزا اضافي واکسین چې له ضرورت نه سیوا دي یو شمېر محتاج هیوادونو ته ورکړي. جانسن توقع لري چې د جی 7 د ډلې مشران به سرمشریز غونډې په دوران کې چې نن د جمعې په ورځ پیل شوه د 1 میلیارد ډوزا واکسینو د برابرولو ژمنه وکړي. فعالانو د بایډن د دې اعلان هرکلی کړی. د کمپاین 1 په نوم د فعالانو د یوې ډلې سرپرست رئیس ټام هارټ د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل البته په داسې حال کې چې د فعلن لپاره خو دغه واکسین نه دی تیار، خو د نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې د تیارولو پروګرامونه ګړندي کړي او کوم واکسین چې په داخل کې د دوی د ضرورت نه زیات دي باید د نړۍ نورو هیوادونو ته ورکړي. دا یوه داسې غوښتنه ده چې د جی 7 د ډلې مشران باید حتماً پر ځای کړي. کوم واکسین چې متحده ایالاتو ژمنه کړې ده د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام لاري به لګي. دغه واکسینو په جوړولو باندې به متحده ایالات 3.5 میلیارد ډالر لګي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی چارواکي او یو شمیر خلک وایي چې وسلواله طالبانو د پکتیا زرمت او ځینو نورو سیمو ته غځېدلې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. خلک اندېښنه څرګندوي چې ګوند طالبان غواړي یا د سیمې کلابندې او بیا سقوط کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لیکلی.
د زرمت ولسوالۍ خارګوټه چې په تعمیر بازار مشهور دی، د خلکو او چارواکو په وینا د 1300 راهیسه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د احتمالي جګړې لویرې تړل شوای. د زرمت اوسیدونکو سمې ولا وای چې د پاکدیالو مرکز ګردیز نه د ولسوالۍ ته غزیدل لار طالبانو د خلکو پر مخ تړلې او امنیتي ځواکونه د ماینونو له کبله د لارې په خلاصولو نه دی بریالي شوي.
خلک، عام خلک هلته اوسیدونکي له ډیر زیات تکلیفو سره مخامخ شوي دي. دوی بازار ته د تګ راتګ، هسپتال ته د تګ راتګ اجازه نه لري، په کورونو کې مریضان لري. نو د خلکو غوښتنه، د زرمت ولسونو غوښتنه دا ده چې ترڅو حکومت زر ته زر اقدام وکړي او دغه لاره خلاصه کړي. له دواړو طرفو نه غوښتنه هیله دغه ده چې عامو خلکو ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي، دوی ژوند ته امنیت ورکړي، دوی ژوند ته کوم تکلیف ونه رسیږي.
د سیمه خلک وایي چې د محل په زرمت ولسوالۍ کې پرتو امنیتي ځواکونه او مامورینو ته اکمالات بند شوې دي، خو چارواکو په دې حق له جزئیات نه دي سرګند کړي. د ځایي خلکو اندېښنه دا ده چې د یادې ولسوالۍ په کلابندۍ سره وسلوال طالبان غواړي دغه ولسوالۍ سقوط کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی وایي چې په دې سره به پر پکتیا سربیره د همجوارو ولایتونو غزنی او پکتیکا امنیت هم له جدي ننګونو سره مخ شي.
د وی ولسوالۍ ارتباطات د ولایت سره د هغې د لارې پرې کول دا خو په هر څه اقتصادي توان دی، سیاسي توان دی، اجتماعي توان دی، د هر مدرت نه توان دی. دغسې د مرکزي دولت نه غراشي قطاعات راولېږلی شي چې په اطرافو کې موږ عملیات وکړو.
د معلوماتو له مخې په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې نږدې 100 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي، خو د پکتیا چارواکي د زرمت ولسوالۍ چې نسبت نورو سیمو ته ډېره ناامنه بلل کېږي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ نه بولي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر نثار احمد وردګ وایي تصفیوي عملیات یې پیل کړي چې په نتیجه کې به یې ډېر زر د زرمت او نور ولسوالیو غځېدلې لارې د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
لکه مثال اوس هم د ګردي زرمت لاره چې فعلاً یې ډېره ماینکاري کړې ده او بعضو نقاطو کې جرونه یې استلی دي او دوی هم په د خلکو په کورو کې ژوند کوي، په هغو د خلکو فامیلونه یې بیخي ګروګان نیولې دي، هغو سره یې ځانونه پټ کړي دي تر څو د موږ د ضرباتو نه دوی په امن کې واوسي. خو په سر د هغو باندې موږ هم اوس چڼیز عملیات پیل کړي دي، پرونه پر دې خوا باندې مشترک چې ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیس په هغو کې شامل دي، عملیات هم دو طرفه په شاره باندې پیل کړي دي. ګردیز زرمت
پر دې سربېره په دې وروستیو کې چې په هیواد کې جګړې زور اخیسته د پکتیا په مختلفو سیمو کې اهم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو او دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي. په همدې حال کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په زرمت، میرزاکه او احمد ابا ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې درې شپېته وسله وال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو بیا د پکتیا د زرمت او ځینې نورو سیمو د لارو د تړلو او د تېرې شپې د عملیاتو د مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا به اضافي تقریبا 55 میلیون ډالر نوی بشري مرستې برابر کړي چې د روهنګیا مهاجرو عاجل ضرورتونه پوره کړي. په بنگلاديش کې کوربه ټولنو ته هم د غرض ها خلکو ته چې د برما، د رخین، کاچین، شان او چین په ایالتونو که دوامدار تاوتریخوالی اربان تاثیر کرده ده. تقریبا 900,000 مهاجر په بنگلادش که دیره ده چه پا تیرو چوکالو که ده برما در اخین پا ایلت که لناول تاوتریخوالی نه تختی دلی ده. پا کربه طولونه که 422,000 بنگلادشیان هم متاثر شوی ده او پا برما که ده نظامی کودتان را پا دیخواد چه ده 2020 کال ده فبروری پا میاشتیه په دیموکراتیک توګه انتخاب شوی حکومت را وپرځاو تاوتریخواله زیات شوی دی. دغه ستونزې ته د ځواب ویلو په نظر کې نیولو سره امریکا د بشري مرستې مخکښه ونډه ورکوونکې ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د اضافي مرستې د اعلانولو په ترڅ کې ویلي په دغه نوي تمویل سره د 2010 کال د اګست په میاشت کې د برما د پوځ لخوا د بیرحمه تاوتریخوالی نه راپدې خوا د هغو خلکو لپاره زموږ ټول ټال بشري مرسته په برما، بنگلادش او د سیمې په نورو ځایونو کې څه باندې 1.3 میلیارد ډالر ده او دننه په بنگلادش کې د پروګرامونو لپاره څه باندې 1.1 میلیارد ډالر ده. د بشری عکس العمل ته د ملګرو ملتونو د نورو غړو د ونډې په ماننې سره څرګنده کړله او په بین المللي ټولنه کې له نورو نه غواړي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن دا لګښت او مسؤلیت ادا شو اخیسته چې هیوادونه په خاصه توګه بنگلادش د روهنګیا د مهاجرو بدې ورځې ته ځواب ویل په غاړه واخیست او د پسمه کې د هغو هیوادونو لپاره د مرستې ژمنه هم وکړله چې د دوی ژغورنې ته لومړیتوب ورکوي. د زیاته کړه د فبروري د میاشتې د لومړۍ نیټې د نظامي کودتا او په برما کې د نظامي بېرحمه ځپلو نه وروسته موږ په خپله ژمنه ولاړ یو چې د روهنګیا د ستونزې غمخورو او منو چې د کودتا ډېر مشران هغه کسان دي چې د تیر وخت له بشري حقوقو نه د سرغړونو مسؤل دي چې په دې کې د روهنګیا په خلاف عام قتلونه شامل دي. منګ د بینلی انډیوالانو سره کار کول ته دوام ورکوو چې د عدالت او د ټولو هغو کسان لپاره چې د کودتا او بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي د حساب کتاب ورکولو ملاتړ کوو. د ویلي امریکا د روهنګیا د حقوقو لپاره پلوي کولو ته دوام ورکوي او غواړي دوی به په هغو خبرو کې شامل وي چې د دوی د راتلونکي په باره کې کیږي. د بهرانه چارو وزیر بلنکن په بنگلاديش باندې هم غږ وکړ چې د مهاجرو د ژغورل لپاره اقدام وکړي او داسې شرایط ته اجازه ورنکړي چې هغه به مجبور کړي داسې یو هیواد ته ستانه شي چې هلته به د تعقیب او تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د بهرانه چارو وزیر بلنکن څرګنده کړه امریکا ژمنه کړې ده چې په برما کې د روهنګیا په شمول د ټولو خلکو د بشري حقوقو او بشري درناوي لپاره احترام، سوله او امنیت پیاوړی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مرشد.